یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو کارکوونکی وشلی، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. دوستانو ستلی مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د مو د خبرونه د سر مسلې دي نور ریپورټونه ملرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل، او اروپایي ټولنې او برېټانیا یو موافقه وکړه چې برېټانیا ته له اروپایي ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوي دي. دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوي دي. دغه عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمې چې هلته جدي تهدید دی، په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمدی زیاته کړه چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي چې د دغه وزارت چارواکو په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې، او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان ووژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نویو جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتل لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې نن ویل سوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونو پکې شاملېږي، نږدې 8500 زره زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب شوي دي. اعلامیه زیاتوي د نویو جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل شویو زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1 میلیون نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلی دی. په دې فهرست کې دوه ایراني او یوه پاکستاني میرمن هم شته. ظریفه غفاري یوه هڅانده میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد سیالۍ په لړ کې د میدان وردګ د ښاروالۍ په توګه غوره سوه، خو د دې دندې د پایل په اړه د ولسمشر د حکم سره سره هغه ونه توانېدله چې 9 میاشتې خپل کار رسمن پیل کړي. میرمن غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې دندې په اړه له شته ستونزو داسې یادونه وکړه.
ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواسه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي، او هغه یو ریاست ته حداقل یعنی اتو ساتو یا نهو ساتو کاري ساتونو کې تا شپږ ساعته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی. په دې نه ستونزې لري، خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی.
د سلو الهام بخښونکو مخکښو شوزو په دې فهرست کې تر ډېره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بېلابېلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نور برخو کې اغېزمن کارونه کړي وي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربان د خوندي کولو په اړه د خبرو لپاره هغه واته سفر کړی. د سفر داس ملکیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په الوتکه کې دننه رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ماموریت یې دا دی چې وګوري هلته اوربند کېدای سي کنه. ټاکه سوې ده د امریکا د لوړپوړي چارواکي نن په انقرې کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان ورسره ګوري کنه. ولسمشر ټرمپ ویلي باور لري چې پنس او پامپیو به په ترکیې کې بریالۍ خبرې اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن وویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 دې توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د اروپای کمیسیون مشانن پر ټویټر ولیکل که غوښتنه وي توافق سته، اوس یو توافق ته ورسېدو. شغلی جانکر له اروپای شورا هم غوښتي چې د دې توافق ملاتړ وکړي. ټاکه سوې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشان نن ناوخته پر دې توافق بحثونه وکړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالیې وزارت یو کارکونکی وشل دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 3 ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي، خو بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي چې لا هم هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28 نیټه اعلان کړلی شي. په دې موضوع په یو ریپورټ سربیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشري هوا عالم نورستاني سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه بنور ریپورټونه ملرو، د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پنټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې سات کې خپرېږي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې. یوناما نن په یو خپره کړي ریپورت کې د ولسی مرګ ژوبلې تازه شمیرې خپرې کړې دي. وصل وصال موضوع تعقیب کړې ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. وصال سب نور تفصیل بل تاسو وره
ډیره زیاته مننه ان سب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه راپور خپور کړی دی چې په هغه کې کوم ارقام چې دوی په 13 میاشتو کې ثبت کړي دي ښیي چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. دوی وایي په ټولیزه توګه د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې 8209 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې په دې کې 2503 تنه وژل شوي او 5600 ټپیان دي. د دغو شمیرو له مخې د جولای له لومړۍ نه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي دي دا ښیي چې د 2013 کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2.5% زیات شوی ده. تر هغه وروسته چې د سږ کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې کموالی راغلی ده چې تر ډیره د دولت ضد عناصرو لخوا ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. خو د کال په 3 روبه کې د حکومت ضد عناصرو لخوا بیا د ملکي تلفاتو په کچه کې بیرته شدت یا زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نظر او خبرې هم په دغه راپور کې اخیستل شوې دي. تدمی چې امامت ویلې دي د ریکارډ په کچه د ملکی تلفاتو لوړواله په روخانه ډول خی چې ټول خلک غاړې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام ډیر کړی او د عملیاتو د ترسره کېدو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. په راپور کې راغلی چې نه میاشتو په موده کې تر ټولو ډیره کی مرکروب له ځانمرګو بریدونو او طبیع شوو چاودیدونکو توکو له کبله رامنځته شوی چې د ټولو تلفاتو 200 په سلو کې جوړوي. ځمکنۍ جګړې د ملکی تلفاتو دویم لوی لامل ګڼل شوی چې 90 په سلو کې خلکو ته مرکروب له اړولې. دا ورپسې هوایي بریدونه دي چې 11% مرکروب له چې په دغه موده کې د ملکی تلفاتو لویه برخه یې رامنځته کړې ده. رپورټ ښیي چې د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې حکومت مخالف عناصر 15,111 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې او چې دې کې 1,202 وژل شوي او 3,910 نورې ټپیان دي چې دا شمېره په یاد شوې موده کې د ټولو تلفاتو 12 په سلو کې جوړوي. هوایي بریدونو زیاتوالي مسله هم په دې راپور کې اخیستل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی. بلیانسپ
ډیر زیاته مننه کوو. واصل وصال وو چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له هغه وروستیو معلوماتو یې خبر کړو چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خبره کړې دي. په دې کې په لوړ شمیر ملکی تلفات په چاودنو او د وسلوالو په بریدونو همدارنګه په ځمکنیو جګړو او د حکومت پلو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتې دي. په ورستیو کې په خارونو کې د یو شمیر حکومتي ادارو البته د ملکی ادارو پر مامورینو په جنایي او همدارنګه تروریستي پیښو کې بریدونه زیات شوي او مرګ ژوبله یې زیاته شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د مالی وزارت یو کارکوونکی وژلی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سکرتر لومړی وژلی او بیا یې په راکټ ویشتلی چې یوازې ایرې پاتې دي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبانو لوري د یو دولتي کارکوونکي په بیرحمۍ وژل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبې په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان له مخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکوونکی طالبانو وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکوونکی هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دز سره شهادت رسولی وروسته په راکټ باندې ویشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو هغه خپل وروستۍ وحشي څیره یو ځل بیا څرګنده کړه.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیري هم د طالبان له لوري وژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي. خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراز تېرهونۍ د کابل په دوو بېلابېلو ښوونځیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او د سواد حیاتي مدیر ټپي شو. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوې دي، بدامنې هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ موږ د حکومت نه مغوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده شي، ژوند هم په آرام او په سکون باندې شي.
د امنی بیا ډېر زیاته ده. زورواک له خوایا له بل خوایا له بل خوا مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نشته صدا چا وست چا مړ کړ څنګه چالو څنګه چلنه مختلف خونده د خپل امن په خطوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځ بلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د یوې خزینه فعال او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولو الهام بخونکو او مخکخ خزو په فهرست کې راغله. ظریفه غفاری د میدان وردک خارواله هم ده. ملالی بشیر له ظریفی غفاری سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دې نوم شامل دل ورته په څه معنا دي. مرکه په ګډه اورو.
زه دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې سختې او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي، یو څه لاسته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاسته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د ښاروالۍ په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړۍ سته چې ستاسو پر ضد دي؟
بلې، هو، د ولایت مقام دننه نه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن یې سل، اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې ناسته د ځای په غفاري کې مشکل دی. دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاري په شتون تر خطر لاندې دي. د غفاري قانون پلي کوي، طرز العمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواکه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي او هغه یو ریاست تا حداقل یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کاردي ساتونو کې تا د شپږ ساته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی. طبیعي دی ستونزې لري، خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې په خوا کې و هغه به اوس هم شتون لري. خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د ښار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادېږي، خلک په دې اړه ډېرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید ښار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان وردګ مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او امنیت نور امنیتي وزارتونه د باسلګانه او یا هم دستبین د اودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافتدانۍ او دننه وشو، میلونه پکې ځای پدای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی. خو ما له همغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شوه، ما په سبا یې له دلې دلې خلکو سره د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات هم هره روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د ښاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالوي. چې په همدغه سپارتانه او د دین همکار دی او هغه د کثافاتو د حجم موضوع چې مخکې و هغه سربېره پر دې چې زه په دې اقرار کوم چې شاید ټول پاک نه وي، خو بیا هم هغه مقدار واقعا ټیټ شوی او د دې سربېره د ښار دننه دوکانداران، قصابان او ترتري فروشان دوی ټول په ټوله معنا راسره همکار دي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ خارواله و چې تاسو سره مرکه اوریده. نوموړي په دې وروستیو کې د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سولې الهام بخونکو مخکښ خزو په فهرست کې راغلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. که څه هم د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړنۍ ځنډول شوې پایلې به ډېر زر اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بے صبری سره انتظار کوي، خو په کمیسون کې و باوري سرچینه وایي چې په راتلونکي وی اونۍ کې به دغه پایلې اعلان شي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان شي.
مونږ تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاء الله ډیر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایی نتایج اعلان کو. موږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه موږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلی ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کرنې ټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنځشنبه وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. ټاکل شوی وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرواد یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک هر او بشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوي، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتایجو د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. له دې مخکې به ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وسنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 1مه ترسره شول او 14 کاندیدانو سیالي پکې وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشر هوا عالم نورسانی سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې ده چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلې ویشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې هغه عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که ځنډیږي په مغه ویشتمه د تلې به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډیر مهم لامل هم دا دی چې سر ورته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هره ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکرې سټیکر لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغو خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یوه پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې له دې چې د مخه د هغې نه زمونږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دی باید رای ورکړي او رای هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې مونږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږي چې د تقنین شکل لری تقنینی سند ګرځي. نو هغه بالکل مالی ول اجرا و او خلکو رای ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رای دي او مونږ د بایومتریک رای زمونږ د پاره معتبر رای دي او هغه بایومتریکي رای مونږ البته زمونږ د پاره قابل د پذیرش دي او مونږ هغه ته معتبر رای وایو. غیر د بایومتریک شوی رای هغه زمونږ لپاره معتبره رایه نه ده.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې مېرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې وي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمې هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمې دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث د دې کیږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطلې کیږي. طبعا مشکل داره چې وي بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیې او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به پرې پریکړه کیږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیې د پروسې نه البته وروسته کیږي.
او رسې پښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکي به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زمنګ ته وي، یعنی تصفیه خلاصه شوې وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاکی عراوی وي، سوچه او معتبر عراوی چې د ټولو مراحلو د تصفیه نتیجې زمنګ په لاس چې راشي، په هغې وخت کې د هر چا چې هر څومره رایې وي د هر محترم کاندید هغه به طبعا موږ اعلاموو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوي او پاکې ورانې رایې په لاس نه دي راغلي. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاکې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانۍ و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. احمد تکل پرې رپورت لري.
ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره، د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړې کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر یو بیا په مکه د افغانستان سیمه ونړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه یو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8200 ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په همدې موده کې 5500 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30 پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 22% ډیروالی شي. دغه ادارې په اعلامیه کې د افغانستان د جګړو لشکل خو غوښتي چې ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دغه وزارت ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کیلګي سیمو څخه پیل شوی دی، او دی وایي د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې بغلان په بشپړ ډول له وسله مخالفینو تصفیه کړي. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلي. په دې فهرست کې دوی ایرانۍ او یو پاکستانی میرمن هم شته. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دې هیواد د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند خوندې کولو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی دي. دا سفر داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړو دفاع کړې ده. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې څخه د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل چې بریگزیت په نوم د توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د قزاقستان له حکومت څخه غوښتي چې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني ښځو ته د عدالت تامینولو په برخه کې شته خلاوی ډک کړي.
خبرونه مو غوړیدل تفصيلي ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. او وس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټسال ټیم په لومړنۍ یو دوستانه لوبه کې د کویت هیواد سیل لوبډلې څخه ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد یوسف کارګر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خزینه فوټسال ټیم د کویت هیواد په رسمي بلنه د دوو دوستانه لوبو لپاره د هیواد ته تللی. د ښاغلي کارګر په خبره افغان خزینه لوبډلې یو لوبه تیر ورځ وبایلله او بل لوبه سبا ته د کویت هیواد له لوبډلې سره ترسره کوي. په کابل کې د مصر سټلینګ دویمه دوره سیالي پیل شوې. د مصر سټلینګ فدراسیون رئیس نور الهدا شیرزاد په دغه سیالي د سلو خزینو لوغړو ترمنځ د ملي ټیم د غراوی لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې پلار چول شوی. د خاګل شیرزاد په خبره د دې سیالي په پای کې د هر وزن لرونکو کټګوري لپاره څلور لوغړي انتخاب شوی ترڅو په نړیوال لوب کې ګډون وکړي. او د فوټبال نړۍ یو مشهور لوبغاړی کریستین رونالدو په انستګرام کې د تبلیغاتو لاله شاوخوا 40 میلیونه یورو ترلاسه کړي. بینکو یو چیرنیز مستی په خپل یو تازه چیرن کې ویلي چې د پرتګال د فوټبال ستوري او د یوونتوس غړی کریستین رونالدو په خپل انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاله 40.1 میلیون یورو په تیر کال کې ترلاسه کړی دی. له بل خوا د ارجنټاین یا بارسلونا مشهور لوبغاړی لیون میسی په انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاله 21.2 میلیون یورو ترلاسه کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو وینې سفته اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله مهیروي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناک ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزن یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي وای مونږ نه چوي څه دا نقص لري شي دغه څه خبرې کوي اما څو ځینې موثر څه پولیو اتمی ده.
نن پام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د پولیو یا غزان پاړه خلکو پوښتو بیا له ډاکټر سره هم مارکل رول ازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو د امر روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمیر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزن ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزن یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې قربان دی اخته کېږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کېږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسېدم کېمه. دغه څه دروازو شاته راځي ډېری خلک ناچوي کلی کې فقط څلور نفره دي څه څلور وره د پښو نه فرض دي پښې نازک نازک دي وچ اما پاس د وجود نه ښه دي سره او یو بلې خو بیخي اما دوکې ټول مکمل اندې وچ دي د یوې بیخي یو پښه اندې وچ ده بل پښه یې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانه ته وړي ډاکټران ته وړي وایي دا پولیو تطبیق کړی نه ده.
زمانم مریم حبیب ده ته څه منګه پیګو خدای علاج نه لري څوک چې پولیو شو به علاج نه لري او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی دا ډیر نه امید لري ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور می کوي ایو نه کوي هغه خپله څوارلسم پاسم ده مګر هم خپلو بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډېر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې چنور مشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک ته تمام خدای نه مکر چې مشوم فالج نشي چې فالج شنو به فالج مشوم ته خو به ځوان څه پکار دی هغه ټول ځوان برباد شو.
په هانیار عبد الله کومال چې په دینی برخه کې زده کړې کړې وای چې د اسلام دین ټول هغه درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند لګواخ سره مخ کولای شي. نو موري په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټي پرابته د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د پاره رامستکیږي سالمي روزنې د پاره دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د خېګڼې د پاره دي. په خپل امیلې دلې په کابل پونتون کې ماسلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغه پیښې ښکار شو او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی خپل کار نه کوي. هغه درسونه یې ویل دغم شو خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېری پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي ما په خپل لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی بیا او تر ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپوري. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی خو د واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامې روغتیا په وزارت کې د وقایي طب د عامه پوهاوي مسؤول ګله خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس لکبله دا منځ راځي او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم لکبله ککړ شوی وي. نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځانه سره لري لکه د عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږ فیصدۍ کې بیا داسې کیدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی د هغه اعصاب بیا د خپلې حملې لاندې نیسي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزڼ یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اګه درته وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړی دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي. چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومان او تاسو عمر د 2 کالونه کم یا غوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغه کې د پولیو واکسین هم دی. د دې ترڅنګ مونږ په دغه روان کال کې دوا د پولیو کمپاینونه تر سره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. پوس محل زمونږ 98% کې هیواد د پولیو لشتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیا کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلي حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوې دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کوم سیمو کې تر سره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې غلطه د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سکل پاکستان کې هم د پولیو مثبت پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زموږ ته هم ډېر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زموږ دپاره ډېر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدای دی چې دلته نفوس ډېر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلې دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زموږ دپاره یو ډېر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمېر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوالو نه په تیره، د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د 2 واکسین په واسطه باندې په ډېر په اسانۍ سره کیدلی شي. نو د دوی نه هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې د دوی کورونو ته لاړ شي، نو دوی د خیر لږ تکلیف وباسي، او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې د دوی په سیمو کې شته دي، هلته د خپل ماشومان راولي، او دا 2 واکسین دی ورته تطبیق کی، ترڅو د تلپاتې معلولونکې ناروغۍ نه وژغورل شي، او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي، او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نور هیوادونو په څیر د پولیو لښتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کې چیاست الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پس انداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم، را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي،
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کیږي او چې اضافه نه تر خمبې سپما کیږي نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15 پاړس نه پر اوسو د فاميلي کله کیږي. خدای غوصول د یاب چا څه قرضې یا د چا څه قرض وام کوي یا د همسایه څه یا تر زوی څه کاکا څه ماما تر څو چې بیا پیدا کی ورکه وي. مونږ د خپل معاش اخلو د ژوند سره مونږ سي عیار کړی دي چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرفو ډیر سپما نه کولای نو کیږي.
ځینې کسان بیا هر څه توکل غنی او چې نن د پیدا کړه د سبا غم مکوه، د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅکله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده، دایمن پیغمبرانو قربان سم چې نه درلوده هغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خی خورو خی اغوند سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي له خو خی را رسوي ملمنو ته ورکو خې ورته راخلو په خووی. ځینې خلک هم د سیادت لري پس انداز کې چاله پریک نن پریک د ملمته کنه ورکوم ملمته بینن خې غواک نه خلی اخلي خې ترکاری او میوه چې نه ورته دي الله لوی ده من خو ورکو خې ورته مخته کو پس انداز نه کو.
بل خو بیا د سې خلک هم په ټولنه کې شته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غونډه پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري. د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپل بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی،
زمونږ مشران چې وو هغو همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ دپاره هم هغو دغه زمینه پخوا هم مسایده کړې ده. مونږ اوس په هماغه لار باندې روان یو، په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو، داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو، خو څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو. بس خوشحاله یو، کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی.
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده. که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي، مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي. دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي، د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتکی په اړه وایي،
سپما حالات کې مونږ کولای شو اول تر باید مونږ خپل ماش وسنجو به خپل دمیاش مصرف وسنجو چې څونه په میاش کې مونږ اید لرو او څونه خپل مصرف لرو. فرض مثال کې یو سړی په میاش کې دوه جوړه درې جوړه کالی اخلي خپل ماش نیګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کی مصرف خپل کنټرول کی او باید کوم شی ته چې د ضرورت لري ډیر زاړین دی ورته هغه مصرفونه وکي او کوم خواهشات لري د مصرف چې پیرازي هغه باید کنټرول کی او مصرف خپل کم کړي. د دولت ماش نه کته وشو سپما ولري هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي سرمایه گذاري کړي یو ډکه کو بزنس شروع کړي هغه ته دوه ماش جوړيږي.
د پیسو سپما نه یوازې کورنۍ ته ګټه لري بلکې هیواد ته هم ګټه درلودلی شي ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې چونې پورې اړه لري او پانګې چونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري. د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې چونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی.
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده، ډېر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي، نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري. نو طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخ ته راځي چې هلته عاجل مریض پېښېږي څه داسې بل کاري، په دې خاطر سپما ډېره ضروري ده او ګټې دارې چې په ضرورت په وخت کې عاجل په کار کېږي او عاجل به نغدې لري.
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وای
خصوصا په کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پسندازونه یا سپماوي رامنځته شي. اختیاري پسنداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي، اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو. هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو، کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو، پیسې سپما کړو، اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کیږي. یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دی پیدا شوی چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه دی او سرمایه گذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کس دی پوره کې. طبعا چې هغه کوچنی پس اندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو ملک اکبر ده د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده انده له پرب کار کې دا سپما خشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونو کې.
زمانو محمد قاسم ده، زه اصل د ننګرهار ما پسنداز خنه ده ځکه انسان په خپل ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم، نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري، ښه یې واغوندي، ښه میلمه ته یې ورکړي. او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي، نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه.
نن شهرابزار په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کا سپما نشي کولی لازم میاش په میاش نورم باقي کیږي بیچاره. باور په خدای وکړه دا اوس په دونه مشکل کې کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې لس روپۍ کومک را سره وکړي ډېره سخته ده.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان ټول وري.
درنو اوریدونکو، اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، هارون ګلزاد، صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده.
خزه واخزه چیرته؟
دادا دلته یما.
تراکه او څو روپۍ راکا؟
روپۍ وې خو پرون دی یوړې دونه ډېره سودا دی راوړې، نورې روپۍ خو ما سره نسته.
ته ونی سره که پیسې راشي په کار مې دي کنه.
وسړیا نسته پیسې په خدای کا پیسې دي
تا جی به خبرې کې زه درته پیسې راکته وي نشته چا پسې لاړ شم
هر چا پسې ځي ورځه لاړ شه سل وارې مې درته ویلي چې وسړیا دا سودا لیږ راوړه ټوله خرابېږي رانه لږ پیسې پس انداز کوه خو چا ته وایې اوس نو کښېنه
ته اوس پیسې راکړه چې ما په کار دي ډېر دلیل مه وایه راته
زرغونې کور کې یې که یا
او راځه راځه خو ورېندارې راځه یا راځئ په خیر
راځه السلام علیکم میرګل اکا خې جوړې په خیر
راځي راځي دلته بر کښېنه
پیسے
راکڑے سودا میں وقت پلا راوڑا سودا اس پیسے رکھ پیسے نشتا
معاش خلاص کے نو پس انداز نہ لے ٹولوی پیسے نو در کم ہے کدای در کم در کم
نو چنگا وکم خو کور ریخو سودا پا کاری گی کنا
میرگولا کا خو دسی وکا چی تاسو باید یو دخل و لره یو پس انداز و لره زکم دی بعد ورځی ته دا پیسې ستاسو په کاریږي
سپما ډیر ښه ده چې څوک یې وکړي ما هغه زمال مسیح نه دي ټولو ته مې یو یو داسې کوچنی دخله کې اخیستی دی بچې در څو روپۍ ورکړه ژر یې یوسې په خوشحالي یې ور واچوي مالکیت وساتي نو د لویان دپاره خو بیخي په کار ده چې پس انداز ولري
وی خورې ما مې خپل زوی ته جوړ کړی هره ورځ چې پیسې پکې اچومه راپوري خاندي وای په دی وای وای روپۍ څه شی کېږي وسړی هم دی وای وای روپۍ ډېرې
اوکې اوکې باید پس انداز ولري که ما تنخوا چې دې واخیسته د پس انداز پیسې هلته ګوښه کولې که زرغونې جان ته ورکړه ورته ده هلته ګوښه په دخل کښې واچوم یو ورځ جوړېسته نه جوړېسته د په تندې لاس بندېږي هغه درته راباسې درکوي یا انده ته دې په درد خوړه کېږي
نن سبا په دې شرایطو کښې څوک چا ته پیسې ورکوي هېڅوک یې نه ورکوي
هغه بیا چاره یې لري نه لري چې د ته ورکړي
تاسو کوشش وکړئ چې یو پس انداز باید ولرئ خرڅ هم باید هغه خپل دغه معاش په اندازه باندې برابر کوي اضافه مصرف مه کوئ
سل وارې مې ورته ویلي وروره کله دې چا خبر مانی دومره ترکاري راوړي دومره ترکاري و سودا راوړي چې هغه نیمه یې خراب سي د باندې غورځوم خو دا مې اسراف دی
نه اسراف دی ولې داسې کوې وروره
خا خبره دې وکړه خورې وروره تا هم ښه خبره وکړه خو خیر ښځې ته اوس پیسې راکړه زه به لاړ شم دخلکونه به م راوړم او اوس مې پیسې په کار دي نور چې څنګه مې خور وې اوخې مې وې هماغه خبره
ګوره سړیه زه به دې زه باید دخلک درته راوړم هغه مات کړه هر څومره چې وي هغه واخله
ښه تا ته اوس پیسې راکړه زه پوهېږم نور یې م لرې دې نه وروسته به داسې نه کوو
ګرانو دوستانو دا او د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
تجڑا تخم بھی کھا
پری چوم رو سوانا پیاری در رده دو امید من نشت دجڑ زخمی پاری چوم رو سوانا پیاری پزڑ زخمی تو ری بلا پڑ لی اما دجڑ زخمی کاری چوم رو سوانا پیاری پزڑ زخمی تو ری بلا پڑ لی اما دجڑ زخمی کاری چوم رو سوانا پیاری تو دستر گے پماری در تک رمنا لگاری
ساعت